السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه نور بس د خبرونې ته ځانګړې شوې، خو لنډ خبری برخه هم درې په دې کې به ووري چې د ناروی په مرکز اوسلو کې د افغانستان د دوه ورځنی فورم په یو ګډونوال وایي په بحثونو کې ډیر تمرکز د بین الافغانی مذاکراتو په پیلیدو و چې غوښتنه وشوه په دې مذاکراتو کې دی د طالبانو له لوري پریکړې کوونکي کسان ګډون وکړي. دا چې دا غونډه د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې څومره ارزښت لري په دې اړه درته مرکه هم لرو، خو په سر کې د سات خبرونه. د سره سریب نړیواله کمیټه وایي بیکاری په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې ډېر کړی او تر ټولو زیانمنې معلولین دي. د کمیټې په هغه راپور کې چې پرون یې پر خپل ویبپاڼه خپور کړی ویلي د افغانستان بشري ناورین اوږدمهاله حل لارې ته اړتیا لري. په راپور کې راغلي د هغو مهمو پروژو بیا پیلول چې اوس یې کارونه په ټاپه ولاړ دي او د دولتونو او نورو پرمختیایي ادارو له لوري پانګه اچونه به د دې هیواد سره د بشري ناورین په حلولو کې مرسته وکړي. سره صلیب ویلي د هر هغې پریکړې هرکلی به وکړي چې په مرسته یې افغاني کورنۍ وکولی شي له ناوړه اقتصادي ناورین سره مبارزه وکړي. آی سی آر سی په دې راپور کې پر نړیوالې ټولنې او پرمختیایي ادارو غږ کړی چې په افغانستان کې پانګه واچوي څو د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیول شي. د راپور پر بنسټ نږدې 40 میلیونه افغانان کافي خواړه نه لري او اټکل کېږي چې 40 میلیونه به په فقر کې ژوند کوي. د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې له تیرو 2 میاشتو راهیسې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله 2 ماشومان وژل شوي او 4 ټپیان دي. د دغې ولسوالۍ اوسیدونکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دغه ناچاو د توکي له 13 کلنې جګړې پاتې دي چې اکثره قربانیان ماشومان او څاروي وي. په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت محلي چارواکو هم د ماشومانو دغه مرګ ژوبله ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړې ده. یاد د وی چې ځای اوسیدونکو له واکمنو طالبانو غوښتي چې سیمه یې له ماینونو پاک کړي تر څو د ماشومانو ژوند وژغورل شي. روسیې یو ځل بیا د اوکراین پر دنیپرو پتروفسک ښار د هوایي بریدونو لړۍ پیل کړه. نن د جون 15مه د اوکراین پوځ او د سیمې چارواکو ویلي توغندیو 2 صنعتي ځایونه په کرویریخ ښار کې پنه کړي او یو تن یې ټپي کړی دی. د سیمې والي سر هیلسک پر خپل ټلګرام لیکلی چې د توغندیو صنعتي تاسیسات ته پراخ زیانونه رسولي دي. د اوکراین هوایي مدافع ویلي په دنیپرو پتروفسک ښار کې یې شل بی پیلوټه ایرانۍ الوتکې له منځه وړې دي او د روسیې له لوري د کرویروه پر فابریکو یې په 4 توغول شوو کروز میزایلو کې 3 شنډ کړي دي. او د اروپا د پارلمان غړو پرون په عامه ځایونو کې د مصنوعي ذهانت پر اساس د چیرې د پیژندلو بندیز ته رایه ورکړي. د اروپا پارلمان د 315 مخالف رایو په وړاندې د 315 موافق رایو هغه لایحه رد کړه چې د قانون اجرا کوونکو ته لار پرانیسته چې په استثنایي مواردو کې له بایومتریک تشخیص څخه کار واخلي. بایومتریک هغه سیستمونو ته ویل کیږي چې د افرادو د هویت د معلومولو لپاره د هغوی د مخ، سترګو او د ګوتو د نښو په شان ځانګړتیاوې تجزیه او تحلیلوي. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ، ازادي راډیو ټکی کامې آدرس دی. اوریدونکو لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې تاسو ته ویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره نور بس د خبرونه اورئ چې د ښځو د حقونو موضوعاتو ته ځانګړې شوې ده، خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د ناروې په مرکز اوسلو کې د افغانستان د دوه ورځني فورم یو ګډونوال وایي په بحثونو کې ډیر تمرکز د بین الافغاني مذاکرو په پیلیدو و چې غوښتنه وشوه په دې مذاکراتو کې د طالبانو له لوري پریکړه کوونکي کسان ګډون وکړي. یاد ګډونوال چې نه غواړي نومې واخیستل شي همداشان وایي چې په دې ناسته کې په افغانستان کې د بشري حقونو په خوندیتوب او د بشري ناورین په مخنیوي هم بحثونه وشول. د اوسلو ناسته چې دوه ورځې د تړلو دروازو شاته دوام وکړ، د نړیوال ټولنې او طالبانو د حکومت د استازو په ګډون ځینې نورو افغان سیاستوالو او فعالانو هم ګډون پکې کړی. تفصیل د همایون هیواد په راپور کې اورو.
د ناروی په مرکز اوسلو کې د نړۍ د بیلابیلو مسایلو په اړه جوړ شوي فورم کې د افغانستان په اړه هم بحثونه وشول. په دې فورم کې د تیرې سه شنبې او چهار شنبې په ورځو په افغانستان کې د یوناما د مشرې روزا وتنبایو وه، د یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو، د طالبانو د بهرنیو دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د استازو او ځینو افغان سیاستوالو او فعالانو په ګډون د افغانستان په اړه بحثونه وشول. د دې ناستې یو ګډونوال چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل په دوه ورځنیو بحثونو کې ډېر تمرکز د جدي بین الافغانی مذاکراتو په پیلیدو چې پکې د طالبانو له لوري پریکړه کوونکي کسان برخه واخلي. د اوسلو فورم یاد ګډونوال هم دا شانو ویل د بشري حقونو په ځنګړې توګه د ښځو د حقونو په خوندیتوب بحثونه وشول او په دې برخه کې د بندیزونو په لری کېدو ټینګار وشو. د یاد ګډونوال په وینا په دې بحثونو کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوالو مرستو د ډیرېدو وړاندیز هم وشو. د اوسلو ناستې دا ګډونوال زیاتوي چې په دې ناسته کې ټولو لوریو یوازې خپل نظرونه شریک کړل او کومې پریکړې ونه شوې. هغه زیاتوي چې د طالبانو د پلاوي له لوري هم ورته وویل شول چې ځینې پریکړې په مشرانو پورې تړلې دي. په دې اړه مو د طالبانو حکومت د قطر دفتر له مشر سهیل شاهین او د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال ویان احمد زیات اکل څخه هم وپوښتل، خو نوموړو د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د اوسلو ناستې له پیلېدو سره په دې ناسته کې د طالبانو د ګډون له امله د ناروې په حکومت اعتراضونه هم شوي دي. د ناروې حکومت په تېر میلادي کال کې هم د طالبانو د یو لوړ رتبه پلاوي په ګډون ناسته جوړه کړې وه چې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو، د بین الافغاني مذاکراتو په پیلېدو او هم دا ډول د بشري حقونو په خوندیتوب کې بحثونه شوي وو. په یاد درې ورځنۍ ناسته کې که څه هم د طالب چارواکو له لورې کومه مشخصه ژمنه نه وه شوې، خو ویلي وو چې د خبرو له لارې به د شته ستونزو د هواري لپاره هڅې کوي. که څه هم تر دې مخکې هم په افغانستان کې د شته ستونزو د حل لپاره د طالبانو او نړیوالې ټولنې د استازو ترمنځ ګډې ناستې شوې دي، خو لا هم طالبانو د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو او ټولګډونه حکومت د جوړولو په برخو کې د نړیوالې ټولنې غوښتنې نه دي منلي او دا یې د افغانستان کورني مسایل بللي دي.
و هم اوریدل چې د ناروې په مرکز اوسلو کې د افغانستان د دوه ورځني فورم یو ګډونوال وایي په بحثونو کې ډېر تمرکز د بین الافغاني مذاکراتو په پیلېدو او دغه راز غوښتنه شوې چې دې ډول خبرو کې د لوړې کچې طالبان برخه واخلي. د غونډې ارزښت د افغانستان لپاره څه دی او د افغانستان پر روانو حالاتو یې څه اغیز دی؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس په همدې اړه د نړیوالو مسایلو کارپو اختر محمد راسخ پوښتلی دی.
چیز نړۍ په کچه په هر ملک په ګاونډي ملکونو کې او په بهر کې په ناروې کې یا په نورو ممالکو کې دایریږي، او هغه د افغانستان د خلکو د مشکلاتو او د دغه اقتصادي او نظامي بحرانونو د حلولو لپاره کومه لاره او یا کومه طرحه وړاندې کوي، دا به د خیره خالي به هم نه وي. ولې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دغه نیمه پیړۍ کې خارجي ملکونو زموږ په داخلي تشکیلاتی موضوعاتو کې د دوی برلاسی خلق ول، او افغانان هم چنان په دغه ټول دی نیمه پیړۍ کې دوی داسې مستقلانه ونه شو کولای چې دوی په خپل منځ کې سره کینی. د افغانانو له ادرسه دوی د خپل داخلي او سیاسي مشکلاتو ته د حل لاره پیدا کړي. نو زما په نظر باندې دغه ناسته د خیر نه خالی نه ده، مګر چې دغه ناسته یو نمایشي بڼه یې لرله.
په دې ناسته کې ولې د طالبانو ټیټپوړو چارواکو لکه د یو ویان تر کچې چې د بهرنیو چارو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان ورسره یو د درې مشاورین دغه ناسته وربلل شوی و، اصلي عوامل په څه کې و؟ ولې دومره یو ټیټپوړی پلاوی غوښتل شوی و دغه ناستې ته؟
خو زما په نظر باندې کاش کې د دغه ویندانو نه ای کاش کې د وزارت خارجه سرپرست وزیر متقی او حتی نور دغه لوړ پوړي شخصیتونه لکه مولوی محمد کبیر چې هغه اقلن تصامیم نیولی شي، دغه شخصیتونه که چېرې واقعا دغه غونډو ته دعوت شي، او نه تنها دې غونډو ته، هر هغه غونډه چې د افغانستان د منافع او د افغانستان د وضعیت او سیاسي وضعیت او نظامي وضعیت په هکله دایریږي، که چېرې دغه طالبان چې هغوی تصامیم نیولی شي، هغوی یعنی واقعا هغه څه چې دنیا ترې غواړي هغه د دنیا غوښتنو ته هغوی مستقیم ځواب ورکوی شي، هغوی که چېرې دغه میز او دغه غونډو ته دعوت شي، دا زموږ د افغانستان د خلکو په خیر تمامېږي. یعنې چې ویاندان یا نور داسې خلک چې هغوی مجبور مکلف دي چې لکه د هغه د راکړې ورکړې یا د ژبې د هغوی پیغام تر څو کابل ته ورسېږي، بیا د کابل نه بل تصامیم ونیول شي، دا یو زمان ضایع کېږي.
ناروې د دغه ډول ناستو په ترسره کولو سره څه غواړي؟ راسخ صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې وړاندې اشاره هم ورته ولرله.
ګورې عزیزانو، ناروې هغه ملک دی چې لکه چې څنګه چې موږ او تاسو په خپل جغرافیا کې زموږ ګاونډي ملک ته متوجه شوي اوسئ، دوی هم زموږ په نمایندګۍ د افغانستان د دولت په نمایندګۍ د افغانستان د ولس په نمایندګۍ اکثره وخت وزیر خارجه یې پاکستان او نور د لوړ پوړي شخصیتونه یې د دنیا سره خبرې کوي زموږ په اړه. مګر ناروې غواړي چې هغه اړیکې مستقیم د ناروې له ادرسه د غربي نړۍ سره